دار همه شنونده ها.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې د عالی شورا رئیس ویل وسلوال مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري او د کورنیو چارو وزیر بیا وایي پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان سولې عالی شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځن وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. د خبرونو تفصیل ورسله هغه چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو راپورونه خبره شول. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپل وخت د څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو په ملي یو کنفرانس کې وکړي.
په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه ده راغلی.
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی بیا وویل طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاري دي او په ملي او نړیواله سطح د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړی چې ګنې په ترکیه کې دي د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره یې اقدام وکړي. وایس احمد برمک چې د سیشن بې په ورځې په کابل کې په یوې خبري غونډې کې څرګندونې کولې وویل کلکه اراده لري چې د پولیسو لیکې له فاسدو کسانو پاک کړي. هغه د خلکو ځینو شکایتونه پر ځای وبلل چې په ځینو جرمونو کې پولیس په خپله لاس لري.
در بعضی موارد مردم ما شکایت داشتند که پولیس هم در قضاو خودشان دست دارند. من این اعتراف میکنم که بله.
خاغلی برمک دغه راز ویل په دې وزارت کې د اصلاحاتو په نتیجه کې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه په 40% راټیټه شوې، خو بیا هم د دې اړتیا شته چې د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه پریکړه وشي. د کورنیو چارو وزیر همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لېږدوي خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره خپلې وسلې امنیتي ارګانونو ته تسلیم کړي. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یو سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد وویل د معارف ریاست د سواد د زده کړې امر د امنیتي ارګانونو لخوا توقف شوی او نوموړی تورن دی چې د سواد د زده کړې له برخې سره د نړیوالو مسؤل شوې مرستې بې ځایه لګولې دي. ښاغلی فرهاد وویل تورن کس له یوې مودې رئیس تر تعقیب لاندې و. د هرات د ولی ویان په خبره په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایت کې د مختلفو دولتي ادارو له شلو زیات کارکوونکي د اداري فساد په تور توقف شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي په غزنی کې خبریالان او رسنۍ له ګواښونو او ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سهشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د قانون د پلي کولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدلې چې په دغه ولایت کې رسنۍ او خبریالان له دا ډول وضعیت سره مخامخ شي. ښاغلی خلوتګر وایي په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنۍ په دې خاطر تړل شوي چې طالبانو ته له د په وینا له مالیه ورکولو ډډه کړې وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه ویل کېږي. د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځنوژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. دغو دینی عالمانو ویلي چې ځنوژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرام دي. د دینی عالمانو دغه فتوا په هغه کتاب کې په ډاګه شوې چې د دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا نن په رسمي مراسمو کې خپور شو. د پاکستان ولسمشر محمود حسین په دغه کتاب کې لیکلي چې دغه فتوا د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره یو پیاوړی اساس ږدي. هغه وویل پاکستانیان دغه فتوا په لارښوونه د اسلامي اصولو په رڼا کې د افراطیت د مخنیوي لپاره یو ملي فکري اجماع رامنځته کولی شي. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د هغو اسلام پالو له ستونزو سره مخامخ دی چې خپلو پلویانو ته د ځان وژونکو حملو ښوونه کوي او ورته وایي چې په یوه سپېڅلې جګړه کې ځان وژونکي شهادت ګټي. بهرني او کورني منتقدین د پاکستان حکومت او د دې هېواد امنیتي ځواکونه له اسلامي سخت دریځو سره په همکارۍ تورنوي چې په افغانستان او هند کې د اسلام آباد د سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د نیابتي عناصرو په توګه کار اخیستل کیږي. د کاسو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو ووژل شو. دغه پیښه د متروویڅه په ښار کې رامنځته شوې ده. د هغه مدافع وکیل د ازادي راډیو د بالکان څانګې ته وویل چې ایوانویچ د ټپونو له امله ساه ورکړه. ایوانویچ د ډیموکراسۍ، عدالت او ازادي په نوم د یوې مدني ټولنې مشر و چې غړو یې د 2018 کال د کاسو په سیمه ییزو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وو. او د جاپان صدر اعظم د یوګوسلاویا له ویشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلګراد ته ولاړ. شینزو آبه ته چې د جګپوړو چارواکو او جاپاني سوداګرو په ګډون د پلاوي په مشري سربیا ته تللی د ولسمشر الکساندر وچچ لخوا هرکلی وویل شو. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم به له خپل سرب سیال او د دې هېواد له نورو چارواکو سره هم وګوري. ښاغلي ای بي ویلي چې سربیا د لویدیز بالکان د ثبات کلي ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ل نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې د عالی شورا مشر وی له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري او د دې شورا د دارالانشأ مشر بیا وی چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي.
د ټول اقداماتو د افغانستان د خلکو عذاب او مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساتت وکي او منځګړیتوب وکي موږ ورته کړی وای.
د کورنۍ او چارو وزیر وای پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. دا چې کوم موارد دي په همدې خبرونه کې په جزئیات اوریدل شي. د 2013 کال د پولیو نوې پیښه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې سب شوې ده. په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وای په غزنی ولایت کې خبریالان او رسنۍ له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د پاکستان د دینی عالمانو لخوا د ځانوژن کبریدونو یا انتحاری حملو پر ضد د فتوا په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. کریم خلیلی د سې شمې په ورځ د سولې اړوند مدني ټولنو ځوانانو ښځو ملي مشورې دی کانفرنس ته په وینا کې ویل دا مهال په ملي او نړیواله سطحه د سولې لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس وایي افغان حکومت لا تر اوسه په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې شامل نه دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای اوس مهال دوی د سولې لپاره یو هیله بخونکي پړاو ته رسیدلې دي. کریم خلیلی چې د سه‌شنبې په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله وویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي اړیکې دوام لري.
تماس‌های غیر رسمي با مخالفان مسلح
غوای له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي تماسونه روان دي. د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږي سولې ته د زمينه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. د محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي او موږ په امیدوار کونکي پړاو باندې ګام یې خی
ګام گذاشت.
نو موري وای دوی د سولې بین الافغاني پروسې ملي ګټو او د ټولو اقشارو نظریاتو ته په پام سره په شفاف ډول پر مخ وړي. د سولې د عالی شورا رئیس ټینګار کوي چې مدني ټولنې او افغان مېرمنې باید د سولې پر وستو کې پوره ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ترکیې په استانبول استانبول ښار کې د حزب اسلامي په وساطت له وسلوالو طالبانو سره د سولې درې ورځنۍ خبرې پیل او د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدې چې نتایج یې لا نه دي روښانه. که څه هم افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی، خو د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل د سولې لپاره د ټولو اقداماتو هرکلی کوي.
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو عذابو مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساطت وکړي، سهولتونه راوړي او منځګړیتوب وکړي، موږ ورته هرکلی وایو. مګر په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه ده راغلی.
ښاغلی خپلواک وایي د ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مداخله مافیایي کړۍ د مخدره موادو قاچاقونکي او نړیوالې تروریستي شبکې د بین الافغاني سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د سولې د دارالانشا رئیس له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې سوله د ملت غږ دی، ورته دې لبای کوي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دې خپل بااعتبار استازی دوی ته معرفي کړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې د سولې خبرې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع مشروطې بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه خواجه حمید علوی د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت اراده اړینه بولي او وایي اوس مهال د سولې لپاره ټولې هڅې سمبولیکې دي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویل وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې له طالبانو سره غیر مستقیمی خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمامېږي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ته هم دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپوه اسد الله میلاد سره خبرې کړې دي.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې تاثیر اچوي دغه ډېر مهم دي. یعنی اوس د طالبانو لپاره درې اساسي انتخابونه موجود دي یا امکانات موجود دي چې دوی یو د ځینه باید انتخاب کړي، ځکه کومه ستراتیژي چې په سیمه کې د امریکایانو او د افغان حکومت په طرفه مخ ته وړل کیږي. او دوامه برخه هغه ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې غواړي له حکومت سره د سولې په پروسه کې شریک شي او راشي حکومت کې سهم واخلي، قدرت کې شریک شي، دا دویم انتخاب ده. یو درېیم خبره ده چې ځینې افراد چې دوی تر اوسه هم په خپلو افکارو باندې یا په خپلو موقف باندې ټینګار کوي، هغوی کولی شي چې داعش ته جبهې لاندې هغه وکړي، خپل ځانونه تنظیم کړي او خپله پروسه په غې ډول باندې مخته یوسي. نو د دې تر څنګ په پاکستان باندې فشار هم د سولې د پروسې سره مستقیم تړاو لري. یعنی څومره چې پاکستان باندې فشار اضافه کیږي، یعنی پاکستان امکان لري په ځینو طالب ډلو باندې داسې فشار وارد کړي چې د پاکستان خاوره نوره باید د دوی د اهدافو لپاره ونه کارول شي او د دوی روابط باید له پاکستان سره قطع شي.
نو تاسو فکر کوئ میلاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د ترکیې وروستۍ ناست هم د همدغو فشارونو په نتیجه کې ترسره شوې ده که څنګه؟
د ترکیې ناست زه فکر کوم د سولې شورا هغه حتی ده چې باید په غیر رسمي ډول باندې یو څه مذاکرات ترسره کی ځینو کسانو سره چې طالبانو یې طرفه لیږل شوي یا په رسمي یا په غیر رسمي ډول. خو دلته باید موږ چې د سولې پروسې مذاکرات ته وګورو په مختلفو هیوادو کې دوه ډوله خبرې دي، یو رسمي او بل غیر رسمي یا ټریک ټو. نو دا ټریک ټو مذاکرات چې په ترکیه کې وشول ډېری د دې لپاره کېږي چې څو پورې د طالبانو موقف وپېژندل شي او د دوی هغه علاقه مندي سولې ته او یا مثلا هغه څنګه کولی شي چې په یوه رسمي پروسه باندې تبدیله کړي.
بله، اما میلاد صاحب وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، نو بیا ولې دغه د ترکیې خبرې چې ترسره شوې د افغانستان د سولې عالي شورا، افغان حکومت، طالبان دوی ترې انکار کوي، دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
خو زه فکر کوم انکار خو دوی ځکه نشي کولای چې دوی نمایندګان لرل که خبرې وکړلې او همایون جریر خپله د سولې د شورا په نمایندګۍ باندې له رسنیو سره خبرې وکړي، دې نه انکار اسي. او زه فکر کوم دوی خپلې پښې خپله وایي او یا ځینې اختلافات د سولې د شورا او د حکومت ترمنځ موجود وي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ دغه ډول هڅې چې ترسره کیږي که هغه د مختلفو اړخونو له لورې وي په غیر مستقیم شکل څومره کولی شي د سولې ټینګښت ستاسو نظر زمینه برابره کړي؟
په سوله کې دقیقا چې د یوه پروسیجر یا د یوه پروسې پایس باندې غیر رسمي کتنې، لیدنې، مذاکرات د دې لپاره لار هواروي چې مثلا سوله امکان لري امکان پذیر شي، اما بیا هم د سولې د راتګ لپاره د دواړو ډلو چې یو بل سره په جنګ باندې لګیا دي، چې اوس حکومت دی او طالبان دي، د دې په موقفونو پورې اړه لري. یعنی څومره دوی خپل موقف کې جدي دي، اول خو تناقض د موقفو ترمنځ ډېر مهم دی، ځکه طالبان اول دلته په دې معنا و چې د حکومت یې په رسمیت نه پېژندو، اساسي قانون سره یې ستونزه درلوده او ویل یې چې دا یو اسلامي حکومت نه دی او ډیموکراسي مکمله ردوله.
د افغانستان د سولې د پروسې او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یا د افغان سیاسینو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه مو د چارو د کارپو اسد الله میلاد څرګندونه واوریده. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. وایس احمد برمک چې د سه شنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته خبري کولې ویل چې د کورنیو چارو وزارت استخباراتو اداره ته یې امر کړی چې د پولیسو لیکې له فاسدو کسانو پاکې کړي. ښاغلی برمک داراز ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو سطح 40% راټیټه کړې، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا له دې خبرې سره موافق نه دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
په غیر قانوني مواردو کې د پولیسو د خپلتیا په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو خایي د لومړی ځل وی چې د کورنیو چارو وزیر په دغه مسلې اعتراف کوي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د خلکو هغه شکایتونه پر ځای دي چې ګواکې پولیس په ځینو مواردو کې د جرم د مخنیوي پر ځای په خپله جرم کې لاس لري. وایس احمد برمک دغه څرګندونې د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې.
در بعض موارد مردم ما شکایت داشتند که پولیس هم د قضاو خودشان دست دارند. ما این اعتراف میکنم
که بله. دوی په ځینو مواردو کې خلک شکایت کوي چې پولیس هم په قضایاو کې لاس لري. زه د کورنیو چارو د وزیر په توګه په دې اعتراف کوم چې بله، زما څېړنې هم دا ښیي. ما د استخبارات عمومی ریاست ته وظیفه ورکړې چې د پولیسو لیکې له فاسدو استفاده جو او خدای مکړه له هغو کسانو چې وسلوالو سره لاس لري پاکې کړي، هغه که په هر سطح کې وي. دا په داسې حال کې ده چې څومره وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کابل کې د ځوانو افسرانو یوې غونډې ته وویل چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره اساسي خو اصولي اصلاحات مهم دي. ښاغلی غنی هم داراز ویلي چې له دې وروسته به هیڅوک د فشار له مخې په امنیتي بنسټونو کې ونه ګمارل شي او هغوی چې واسطو پیسو ګمارل شوی په خپل دندو کې پاتې راغلي. ل دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس له ګڼو ستونزو سره خې لاس راوړنی هم لري. ښاغلی برمک د سه شنبه د ورځې خبري ناستې ته ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچا 40% راټیټه شوې، خو بیا هم د ځینو امنیتي حوزو د مسولینو په اړه بهرو مرو تصمیم ونیول شي. نوموړي همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لیږدوي د خپلو وسلو د سپارلو په اړه خبرداري ورکړ. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي تر دې دمه د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو دراوستلو په اړه څرګندونې تر ډیره نمایشې دي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازای:
جرم دي جرمي جنایي مسایل زیات دي، قتلونه زیات شوي دي، غلاوي. تاسو خپله فکر وکړئ په کابل په هر لس متره کې یو غل ولاړ. دغه ستونزې په پولیسو کې زیاتې دي. ما هیله دي دوی نه دا چې تر واقعا وغواړي چې دلته امنیت ثبات باید راشي، دو باید راووځي. کشفي ادارې، استخباراتي ادارې، جنایي ادارې، ژمن کسان باید راوستي.
د ښاغلي زازي په خبره که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامني بیلابیل اړخونه لري، خو دا چې لومړی خپله پولیس په بشپړه توګه قانونمند شي او بیا قانون په ټولو یو شان پلی کړي، دغه مسله به تر ډیره د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د 2013 کال د پولیو نوې پیښه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوه. د کندهار د امر روغتیا چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر و تل وړ شو چې 15 یې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې او 1 یې په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا د سه شنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د پولیو دغه تازه پیښه د سپین بولدک ولسوالۍ پر باد کلي کې ثبت شوې. د پخلا په خبره دغه فلج شوی ماشوم کوچی دی او ولس میاشتې عمر لري.
مش پرون د نړیوال روغتیایي سازمان له طریق رپورت ترلاسه کی چې یو بل نوې د پولیو پیښه کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د رباط په سیمه کې مثبت شوې. دا پیښه اصلا یو کوچنی کوچی دی د ولس میاشتې اندې د دوو میاشتو لپاره د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د رباط په سیمه کې اوسېدلې. میاشتې وروسته بیا دی د امیر نیکه د زیارت په نامه باندې چې د بولدک ولسوالۍ او د بورګستان د ولسوالۍ سرحدي هلته اوسېدلې دي.
پخلا د پولیو د یو بلې پیښې سبب د خطر زنګ وبل او زیاته کړې چې په دې سره کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر ووتل ورسو چې پنځه په شاولي کوټ او یوه د ښار په نامه ناحیه کې ده. د پخلا په وینا وسلوالو طالبانو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کندهار په شاولي کوټ، نیش، غورک، خاکریز او میانشین ولسوالیو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی وو. د پخلا په وینا په شاولي کوټ، نیش، غورک او میانشین کې د خبرو د لارې اوس دغه ستونزه حل، خو په خاکریز ولسوالۍ کې لا هم د واکسین پر تطبیق بندیز نه دی لیرې شوی.
ملان په شاولي کوټ کې کمپاین بند د شپږو میاشتو لپاره په غورک، په میان خاکریز، په نیش، په میانشین کې وروسته له ډیرو خبرو څخه، وروسته له ډیر خاصو الوځلو سره چې موږ بالاخره خبرې وکړلې مخالفینو سره، دې ته زمینه مساعده سول چې موږ هلته کمپاین تطبیق کړو. موږ په تېره هفته کې میانشینو شاولي کوټ کمپاین وکړ، د نیش د موکي یوازې مشکل په خاکریز کې پاتې دی. خاکریز کې زه نن هم زموږ خبرې روانې دي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس په دې ولایت کې د پولیو د پیښو د لا خطرناک کېدو له لاملونو څخه تر ټولو جدي چاپیریالي ستونزې بولي. په ګڼو میشتو او غریبو سیمو کې د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د چشاک لپاره د پاکو اوبو نشت، د ماشومانو د تغذیه ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پرېولل او په ټولیزه توګه ککړ چاپیریال هغه ستونزې دي چې د پولیو خطر یې لا زیات کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمونږ کاکله ازادي رادیو او په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وای په غزنی ولایت کې خبریالان او رسنۍ له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبه پر سپ کابل کې وی خبري ناس ته ویل چې په دې ولایت کې رسنۍ او خبریالان هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې دی او ستونزو ته جدي پاملرنه کیږي. نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي سره له دې چې په غزنی ولایت کې رسنیو خبریالان له جدي ګواښونو او ننګونو سره مخ دي، حکومت د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د قانون د پلي کولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدلې چې په دغه ولایت کې رسنیو خبریالان له داشن یو وضعیت سره مخ شي.
ستونزه خو یو په حکومتي ارګانونو هم شته، دوی د قانون نه خبر دی خو د قانون نغواری سی پلیشی. بل مسئله دا ده که امنیتی ستونزه ده یا مسئولیت ده ایمنی ستونزه ده، نو دا طالبانو پوری اره لری. دوی مسئول یعنی دوی ده امنیت ده اخلال مسئولیت لری، یعنی مسئول دوی دی. زه فکر کنم په دواړه خوا کې دا سه ستونزه و مشکلات سته.
خاغله خلوتګر وایي په غزنی ولایت کې یو شمېر رسنۍ په دې وروستیو کې طالبانو ته د مالیې نه ورکولو له امله هم تړل شوي. د ده په خبره په غزنی کې رسنۍ مجبوره دي چې هم دولت او هم وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي چې د چارې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی او په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه کال کې 40 افغان خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. د دغې کمیټې د موندنو له مخې د 13 خبریالانو د وژلو مسؤلیت د داعش ډلې او د دوو د وژلو مسؤلیت پر طالبانو دی، خو یادو ډلو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي لاملونه د دغو پیښو د عاملینو د مجازاتو معافیت د وسلوالو مخالفینو لخوا د فرهنګي او رسنیزو مرکزونو په نښه کېدل او په مجموع کې د جنګونو او نامنیو زیاتېدل ګڼي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي که په ټول هیواد په ځانګړي ډول غزنی ولایت کې د روانو ستونزو جدي مخنیوی ونشي، د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ژوند به تر دې هم له جدي ستونزو سره مخ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی وایي د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنه او خوندیتوب د کورنیو چارو د وزیر د کارونو په لومړیتوبونو کې دي او جدي پاملرنه ورته کیږي.
خبریالانو د امنیت تامین او یا د هغوی د امنیت خوندیتوب د کورنیو چارو وزارت د خپل شخص وزیر صاحب وایس احمد برمک په لومړیتوبونو کې دی او حتی زیربط ارگانو تا کشف و استخباراتو تا یو طول امنیتی نهادو تا که غب مرکز کردی او غب ولاتو کردی جدی هدایات ورتور کردی چه پا جدی توگه ده خبریالانو ده تامین امنیت برخه که اقدامات رسید.
خاغل رحیمی وی در افغانستان در کورنه و چار وزارت در رسنه و خبریالانو در خوندی توب لپر از انگری پلانونه جو کردی او حسه کیگی چه در غب پلانونه پا جدی توگه پلیشی دل رسنه و خبریالانو غواری چه در هواری پا هدف پلستونز امنیتی مسئولینو سره شریکی کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي. د پاکستان دینی عالمانو د ځانمرګو بریدونو یا انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړه. تر 1300 زیاتو دینی عالمانو پر یو ځای فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي بریدونو یا انتحاري حملې غیر اسلامي او ممنوع عمل دی. حکومت به د دې فتواو کتاب نن خپور کړي. جزئیات لملالی بشیر ورو.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې له کلونو راهیسې اسلامي سختدریځو ځانمرګي بریدګر روزلي او دغو بریدکوونکو ته وایي چې د دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. ځانمرګي بریدونه ډیری وختونه متعصبانه، عقده او غیر اخلاقي بلل کیږي، په ځانګړې توګه کله چې ملکیان پکښې وژل کیږي. خو سختدریځ دا تاکتیک د جګړې تر ټولو مؤثره وسیله ګڼي. له 2000 کال راهیسې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونو زره کسان وژل سوي دي او له هغه راهیسې یو شمېر دیني عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هغه کتاب کې چې د سې شنبې په ورځ خپریږي لیکلي چې دا فتواوې د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره لاره هواروي. د همداراز ویلي چې له دغو فتواو څخه لارښوونه اخیستل کېدای سي کله چې د توریزم د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه هلې ځلې کیږي. د پاکستان حکومت او پوځ منتقدین وایي دغه هیواد د نظامی او سیاسي مقاصدو لپاره سختدریځو ډلو ته ځای ورکړی او له ډیره وخته راهیسې هغه څه ته پام نه دی کړی چې په جماعتونو کې د اسلام په نوم کرکه خپروي. د پاکستان چارواکي د امریکا هغه تورونه ردوي چې وایي په دغه هیواد کې میشت سختدریځې په افغانستان او هندوستان کې پر خلکو حملې کوي. پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې مهمې لاسته راوړنې درلودلې. د رویټرز راپور وایي چې په همدې حال کې پاکستانی چارواکي خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د میشتو سختدریځو ډلو پر وړاندې اقدامات به ډیر وخت واخلي او دا کار باید په ډیر احتیاط وسي. پاکستانی دینی عالمانو چې دا فتوا ورکړې وایي هیڅ کس یا ډله دا حق نه لري چې جهاد اعلان کړي او ځانمرګي بریدونه د اسلامي ښوونې پر ضد دي، نو ځکه ممنوع دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په نړۍ کې یو مشهور فزیک پو خبرداري ورکوي که د تودوخه درجه په همدې شان دوام وکړي نو لری بنوي چې د ځمکې کره یا دا سیاره دومره ګرم شي چې انسانان پکې د ژوند کولو توان له لاسه ورکړي. اسمت ساروان په معلومات لري.
مشهور فیزیک پو سټیفن هاوکینګ خبرداری ورکوي چې که د مځکې د تودوخې درجه په اوسني ډول په زیاتېدو وي دا سیاره یا کره به د وینوس په شان شي. د ساینس ویب پاڼې د راپور پر اساس سټیفن هاوکینګ وایي چې مځکه ممکن دومره توده شي چې انسان پکې اوسېدای نشي. د مخکې ویلي و چې د پاریس له اقلیمي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وتلو پریکړه د مځکې په تاوان ده. هاوکینګ په تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګلتونی ګازونو خپرېدا ونه درول شي په راتلونکي کې به د مځکې د تودوخې درجه د وینوس همره یعنی د سانتیګراد 4.5 درجو ته لوړه شي. وینوس لمر ته دوهمه نږدې سیاره ده او 4 میلیارد کاله پخوا مځکې ته زیاته ورته وه. دا سیاره تر 2 میلیارد کاله پخوا پورې د ژوند وړ وه، اوبه یې لرلې او د تودوخې درجه یې مځکې ته ورته وه. ګلتوني ګازونو د دې سیارې سمندرونه وچ کړل او له هغې یوه سره کوره جوړه کړه. اوس په دې سیاره کې ډېر تیز بادونه چلیږي چې سرعت یې په ساعت کې 200 کیلومتره اټکل کیږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 2.5 پروګرامونه او په کابل کې او د دې خر په شاوخوا کې د داعش ډلې د تبلیغاتو په اړه ریپورت اورئ. خو اوس 4:30 بجې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. دا وروسته له هغې چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو راپورونه خپاره شول. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړي چې په ترکیه کې د دوی ترمنځ خبرې شوې وي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یوه سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. د ولی ویان جلانی فرهاد ویل معرف ریاست د سواد د زده کړې امر د امنیتي ارګانونو لخوا توقف شوی او تورن دی چې د سواد زده کړې له برخې سره د نړیوالو مؤسسو شوې مرستې بې ځایه لګولې دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي په غزنی کې خبرداران او رسنۍ له ګواښونو او ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1200 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم له هند څخه د شپږ ورځنۍ کتنې په درېمه ورځ نن په اګره ښار کې له تاج محل څخه لیدنه کوي. د نتنیاهو او د میرمنې سارا د دې کتنې لپاره د تاج محل او شاوخوا سیمو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کاسوو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو ووژل شو. د جاپان صدر اعظم د یوګوسلاویا له وشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره نن بلګراد ته ولاړ. دا د جاپان لومړنی صدر اعظم دی چې له 3 لسیزو وروسته له بلګراد څخه لیدنه کوي.
اوس هم مرزی احمد زید د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن ماښام په هند کې د افغانستان او هندوستان د کرکټ بورډ مسؤلین په یو خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کیدونکو لومړنۍ تست لوبي په اړه رسنۍ ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه خبري ناسته کې به د 5 ورځنۍ یا تست لوبي نتیجه او ځای په ډاګه شي. د ښاغلي شاکر په خبره د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ مشران به د کرکټ په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ په پیاوړتیا هم خبري وکړي. د کابل د فوټبال د 14 کلونو منتخب لوبډلي ټاکلو په هدف دوستانه سیالي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې پرون د کابل د فوټبال د 14 کلونو منتخب لوبډلي او 17 درخشان لوبډلي ترمنځ لوبه وشوه. په دغه لوبه کې د کابل د فوټبال د 14 کلونو منتخب لوبډلي 6-0 په نتیجې سره لوبه له 17 درخشان څخه وګټله. په پام کې ده چې د کابل د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډلي د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف دا ډول سیالۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. او د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیر شپه مانچستر یونایټډ سټوک سیټي ته ماتې ورکړه. د مانچستر یونایټډ لوبډلي درې سیالۍ د سیالۍ لوبډلي د ګول دروازه پرانیستله، خو سټوک سیټي لوبډلي د لوبي تر پای یو ګول هم ترسره نه کړ. د اروپا د غوره لیگ سیالۍ د جدول په سر کې مانچستر سیټي د 2 امتیازونو په درلودو لومړی او مانچستر یونایټډ د 5 امتیازونو په لرلو دوهم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې بیا تیر شپه لیګانس 2-3 په پایلي سره ریال بتیس سره لوبه وبایلله.
د افغانستان مشرانو جرګې د کابل په باګرامې ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا داعش او اسلواله ډلې په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول د اندېښنې وړ بللې دي. د دې جرګې غړیو د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت سیمې چارواکي په دې ولایت کې د داعش ډلې د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو خبره کوي. تفصیل د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا د داعش وسلوالې ډلې په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول او د یادې ډلې په ګټه تبلیغاتو د یو شمېر سناتورانو تند غبرګون له ځان سره درلود. دوی د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ارګانونه باید د یادې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. سناتور مولوي غلام محیالدین منصف په دې اړه وویل:
تبلیغات داعش در ولسوالۍ بګرامي
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش تبلیغات تا او د دوی په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول موږ ته د جدي اندېښنې وړ ده. امنیتي او کشتي ارګانونه باید هغه لپاره دقت نه کار واخلي. که چیرې د داعش کسان هلته وي باید ونیول سي، او که چیرې هلته شتون نه لري او یو شمېر کسان یې په ګټه داسې تبلیغات کوي، کشتي ارګانونه یې باید مخه ونیسي او مجازات یې کړي.
بل سناتور محمد حسن هوتک هم په دې اړه ورته اندېښنه درلوده.
د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د داعش نفرو لخوا څخه په ټول ولسوالۍ کې په مکتبونو بیرغونه دي او د دوی نشانونه دي او د دوی شعارونه لیکل شوي دي او ډېر نږدې راغلي دي کابل ته. دغونه فرصت په مخالفینو ته ورکوي چې بسته شپه له سهاره تر ماښام تر سهاره پورې ښکار کوي په ساله زله سره هر ځای چې دوی وغواړي
خو سناتورانو د یادو شپې پاڼو د متن په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په غزنی، لوګر، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوالو او د دوی پورې د اړوندو کسانو لخوا شپې پاڼې خپرې شوې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یادې پیښې په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي.
تړاو مو ډېرې جدي څېړنې پیل کړې. موږ به تعقیب کړو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د حرکت د دښمن لخوا سوي او که د عامه ذهنیتونو د خرابولو هڅه ترسره سوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چې تر دې وړاندې هم د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو او په وړاندې د عملیاتو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي، د یادې ډلې د خوځښتونو خبره کېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ناصر کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل داعش په هدفي وژنو کې لاسلري او په وینا یې د دغې ډلې په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه نه ده ورکړې. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې داعش ډله دا مهال یوازې د هسکې مینې، نازیانو او اچین ولسوالیو په ځینو لرو پرتو سیمو کې حضور لري.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. راپورونو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. پوښتنه دا ده چې ولې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې دي؟ دولت او هغه بنسټونه چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې تاوتریخوالی راکم کړي؟ نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. هیله ده تر پای راسره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي او ښځو په مختلفو برخو کې څه نا څه پرمختګونه کړي، خو لا هم افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ناموسي وژنې، زور زیاتی، جبري او په واړه عمر کې ودونه، وهل ټکول، له زده کړو محرومول، له کوره بهر نه پرېښودل او دې ته ورته په سلګونه نور هغه موارد چې افغان میرمنې ورسره هره ورځ مخ دي. د نږدې 1400 کلونو په بهیر کې د دولت او نړیوال ټولنې لمرستو سره سره اوس هم د افغان ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو لویه ستونزه ده. ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 3,000 پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې 1,350 فزیکي تاوتریخوالی دی چې د بدن د غړو پرې کول، سوځول او دې ته ورته نورې پیښې شاملې دي. راځئ په پیل کې به د یو څو زیانمنو ښځو خبرې واورو چې د څو کلونو په بهیر کې د کورنۍ لخوا ورسره په بېلابېلو ډولونو تاوتریخوالی شوی دی.
قبر و یا لرګي و یا یو بس هر شي را سره کوي الله زوال او چکوله بل الله شپش کال بار سر تیر کړه بل اوه له چکوله دا اخ کولی بل به زړه را زو فروت اچ دا غره د داد د استخداغ دره وديش باندې بل د ازار سر فوبات را وخت چکو را وخت لري را وخت سر کوزي الله وته تکشير چې چې را ودی ول رښتلې مغفوس چکو را وخت اسره تر شاره تړل یو دای در د کوچ بل سره چې تر شاره تړل بل خوشاله چې فاز افریق کوا ګره د نور ته خټک میوسته
ده همال مامل په کیسه کې د نه دی وای چې موږ دا کارونه کول د فلورا غڅو څه د کړي ته به خامه خا کوي چې ان زیګه ولي غوې د ټول شهر میکړي ته تمونه خزونه ای کومه خزاغه خوشبخت دی خدای وی بل خووند دی لخمی د خزه په واره کې خوشبخت خزا به دی خدای هغه وی که چیرې وی چې هغه موزی وی د دومور په خله وی لکه مثال د خبرې دل ډیر داسې وای چې تنا بلا خزا د خورتی غدا تنا بلا
سرګنی باد را سره کول چې تیمه شي غفره چې غي چې غي مېړ مې را سره غيتی لرګي را تو غپا 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 د سی وتر په ولم ما سره د سی باد نه ما کوي خسر به مې ان خلې مې را باندې ولګول زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټي لګول وای ویلې ولزم مریض مې بیمار ما وې تر اورستانه پیریانو باس مې خلې به خسر بستنګری خسر مې وداسې په دغه خخ مورا ولګول دا ګوره
زخ خپل بچیان ته د کار خدمت کوم خپل بچیان ساتم ماته د سونه وای چې دا دا دغه د نوم یې اړه ایبلار دا وای دا او کی ابا او کی مال څنګه شزنه نو زه چې شته مې دا دغه کړه مې دا یډک دی ته یا څه کتره وو په کور کې نه ویاړه چې بم راوړی هغه بل راځه واخسته چې پابې چې مې شو چې پر دې سختي خواري تندې موږ راس نه پرښول مزه خواره ولم زه زه دغه ته نه پرښول چې خپل د بچیان خدمت وکم برک په موله ګور باندې ول بیا لورو مشه لورو سپکی ورکی بیکم نور نو غان سرس خنه میر کیر آغا غان دی آغا زبش کس بازم آغا غال دی آغا آوال دی
مگیول اس خوین دی زخپل د مور پلان نه هم لري نو ما تم د سی قصاص وای دا زکه ز پیدا ما تریوی می سپور نو نه درو دي زکه د انجلی ده زخپل کله سی ان دی کسینه خبره سوم کله سی ما تو ویلن ته کله سی وزم را پیدا کی زټیر روان درېګ سکه دای سو د دې لپاره اضافي کاسوما نو ماته مور درې ورځې شولې نه ویل کړین اما مې ویل سما وتا ته تور شیدم او هغه به مې په خلو کې درته چاو خو نو وایي به ومنو وایي زړل ودی ډیر زول الک نه دول انجلی ده نو دا خو د خدای کارونه دی پڅ کیس د انسان په خیر باندې اتمان مغه ورسره کیږي
کای و میرمن تل کورنی تاوتریخوالی سر مخوی د دې په کورنی ژوند او رواني حالت څومره ناوړه غیزه کولای شي د افغان روان شناس استاد زیول حق شمس په وینا په حقوق کورنی کې چې لو میرمن سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی کیږي په دوی سربېره د دوی پر راتلونکو نسل هم ناوړه تاثیرات غورځوي
تاسو که غواړئ راتلونکو نسل مو ډیر سالم وي خپل خز سره چلند خپل عیار کړئ نن عمومي تحقیقات مونږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ اگر ارزښتونه کوم دي اگر ارزښتونه مستقیم من یو شمیر په ماشومانو پورې ورګرځي چې موهید کې څنګه چرانو سره وشي یو شمیر خزو پورې ورګرځي اوس دا مغه د ټولنه خپل شتاسو د خزو پورې رابطه غنی د خزو په اړوند غنی په ټولنه کې یو شمیر زیات د ټولنه په هنه او روان په هنه نظر تاسو پورې ورګرځي خلاصه انساني ټولنه کول شي زمونږ ټول لپاره خ چلندونه عیار کی ترڅو مونږ یو د بل په سر باندې عقلانی تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای زما پلار مو زما مو سره داسې پرخورد کوو زه هم باید وکم دغه په خوانه راپاتی خرافاتی ولګوګان مودلونه راوخلو او خپل مرمنو سره خپل خويند سره خپل کورنۍ غړو سره باید عملی کو
دا چې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د زیاتیدو عوامل څه دی او په کوم ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د خځو لپاره د عدالت غوښتلو د برخې مشر لطیفه سلطانی پاړه وایي
پرسیوي کې ما دشتم ورف انانات ناتسان هنوز هم بانوان یک موضوع
زموږ د کمیسون د چیرنو لمخي ناوړه دودونه د خزو په وړاندې د تاوتری خوالي د ډیریدو ایوجدي ستونزه ده چې دوی لخپل حق حقوق محرومي کړی دي لبلې خوا د قانون نه پلي کېدل او عدلي او قضایي بنسټونو ته د خزو نه لاسرسي هم د تاوتری خوالي د ډیریدو بل عامل دی چې د خزو ډیرې قضیه د محلي جرګو لاري حل کیږي حالت هم قضاوت یو طرفه کیږي لموږ سره ثبت شوی قضیه د افغانستان په لویو خارونو لکه کابل، بلخ، جلال آباد، هرات او نورو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ډېرې پېښې ثبت شوي او علت یې هم دا دی چې په لویو خارونو کې ښځې څه ناڅه عدالت ته لاسرسی لري، خو په مقابل کې په ناامنو ولایتونو کې ښځې له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او نشي کولی خپلې غوښتنې له قانوني لارو حل کړي. نو ځکه موږ په ناامنو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کره معلومات نه لرو. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا چې د نورو بنسټونو تر څنګ د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمېرې ځکه لوړې ښودل کېږي چې رسنیو، عدلي او قضایي بنسټونو او دې ته ورته نورو ادارو ته د ښځو لاسرسی زیات شوی. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه کارکوونکي شهره بانو ابراهیمی د خپل حقوق فعالیتونو یادونه هم کوي چې د تاوتریخوالي پر کمولو کې کړي دي.
خشونت ها در سطح کشور در کل افزایش پیدا کرده.
سکال د هیواد په کچه تاوتریخوالی زیات شوه. خود خزو وزارت تل د تاوتریخوالی د کمولو لپاره ځینې کارونه کړي، لکه د عامه پوهاوی پروګرامونو جوړول چې خزي په کور او ټولنه کې کوم حقوق لري، د خزو لپاره د ځان بسایني پروګرامونه او د لاسي صنایعو پیاوړي کول، د جنو د زده کړو لپاره د کورنۍ هڅول او ځین نور پروګرامونه چې موږ یې پلان کې لرو چې د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو.
چګونه مو میتونیم سطح آگاهی مردم بلند ببریم.
درنو اوریدونکو، د موضوع په اړه مو بیلابیل نظرونه واوریدل. دا چې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره باید څه وشي، د ښځو د حقونو مدافع میرمنې لاړوندو ادارو څه غوښتنې لري، په دې اړه مې د ښځو د حقونو له یوې فعالې رابې ستانکزۍ سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلستان اکسی د طالبانو له دورې وروسته د ښځو لپاره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنسټونو په کار پیل وکړ. ښځو چارو وزارت دوی ترڅنګ نور انجوګانې او دوی چې ښځو ته کار کوو، خو بیا هم د پخوا په پرتله تاوتریخوالی شته ده او دغه د ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. تاسو دغو اړوندو ادارو نه څه غوښتنه لرئ؟ هغه کارونه چې دوی ښځو ته کوي، آیا ستاسو د قناعت وړ دي دغه کارونه؟
د دې په ځواب کې باید داسې ووایم چې د مونږ خو په دغه طالبان نه وروسته زمینه د درس برابر سوه او د کار زمینه برابر سوه. ښځو ته په سیاسي څوکیو کې او په ملکي اداراتو کې ونډه ورکړل شو، خو دا د قناعت وړ نه دي. کوم کار چې مونږ د ښځو ته وزارت ایجاد شو، د ښځو د چارو وزارت ښځو ته مونږ د ولایتو ښځو ته څه وکړو؟ مونږ هغه کونډه ښځه چې هېڅ کمال نه ده، د سواد نه لري، هغه ته څه وکړو؟ اغه خزم سرکونو کې ناس دي مونږ یوال انګورو چې ته خزای ته ته یو انګیزه ورکم، ته خیاطی زده کته دغه یو کار ته دغه یو غواوکه. مونږ په ولایت کې ګورو خزې دی خانی کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه فعالیتونه ډیری لوی خارونو ته محدود دي، کلیوالو سیمو کې کار نه شوی؟
بالکل دقیق. مونږ د خزو چارو وزارت راځو وای مونږ عامه په هوای ورکم، مونږ خارونو کې بارارونه ولګول، په دې بنارونو باندې دوی فانا مخلي، دوی ډیر زیات بودیجه مصرفوي. خیا یو خزه لکلینا هغه په میاشتو کې لکور نه وزي، هغه دومره وخت نه لري چې هغه بنار ته ګوري او د بنار په پیام پوشي. نو هغه ته باید عامه په هوای په دسی او ژبه ورکړای شي، په دسی او محبوبیت ورکړای شي چې هغه ته جالب وي، دیغه د ورځنی ژوند سره سمون لري.
یعنی تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې تاسو وایي چې ښځو چارو وزارت او نور اړوند بنسټونه چې ښځو لپاره کار کوي، د دوی کارونه موثر نه وو د تاوتریخوالي پر کمولو کې؟
کدا مثبت وای، کدا یو مثبت حق لرلو، نو مونږ بلیدلو دغه کچه برات ته سیوه. دوی به پالیسی نه جوړ کی، پالیسی به ولي کی، پالیسی ولي کی وزارت د عدلیه ته پالیسی تطبیق وړي.
افغانستان اگزې استاسو په نظر هل لارې چې دی بل اخرت څخه ول په کار دي چې ورورو د تاوتریخوالي کچه ورورو راټیټه شي او بل اخر د سی ټولنه ولر شي؟ د تاوتریخوالي نه لري ټولنه او سی ټول په د سولې او سمیمت فضا کې ژوند وکړي.
ایما په نظر د هل لارې اول پاول کې عامه پوهاوی ده. عامه پوهاوی په عامیانه ژبه خلکو ته د حقوقو درناوی او د حقوقو معرفي. مونږ باید د تکارونو کې کورنۍ لمنځه وپاشو. مونږ باید د تکارو کې د خپل کورنۍ نظام ډیر خاصه نظامونه لرو، کورنۍ چې دا و ساتو. اړوند اداره باید په خپل حقوق او په خپل هغه طرز عمل د کاري چورته ورکړ شوی د پیغام عملو کې او د پل موقف نه په هغه ګټه واخلي چې د خلکو په خیر وي. اوس د ښځو چارو وزارت کې ډېر فشار پیراسي وایي او پالیسي لازم یو په یو ریاست نه کیږي، یو ریاست لري. ته باید د حج اوقاف سره په تماس کې اوسېږي، د حل لاره ده. علماء سره باید د مونږ ښځې کینی چې خلک خبره مني. ډیر تاثیر گزاره دي چې هغوی د اسلام له اړخه بس پیوکي او سړیو ته آګاهي ورکړي دغه د ښځو سره ښه رویه وکړي دغه یې تاسو ښځې چې دي دا د تاسو د کور بنسټ جوړوي او دا د تاسو د اولادونو مور ده او د ښځو د چارو وزارت نه مې ګیلهمنه یم ګیله مې دا ده دوی عملي کارونه وکړي دوی داسې نه کړي چې هلته یو ریاست ایجاد کړي او ریاست هغه صرف د ښځو د خشونت عمار ولیکي دلته باید داسې ښځې له موږ سره واوسیږي همکاره په ولایاتو کې چې موږ سره دغه کورونو ته ورسي په عامه ژبه خبرې وکړي باید متحدانه کار وکړو عامه پوهاوی ورکړو دغه په بهترین لاره باندې دغه د حق لاره ده ډیره زیاته مننه مننه تاسو
درنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو څخه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورسته بری ډیر شي. نو ملای امامانو، رسنیو او د کورنۍ مشرانو ته لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام تو سره ولسم کال څنګه در باندې تیر شو معلومه ده چې په مفلسۍ بیکاری تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي ځکه پرته له دې بل څه ونه دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کو د ګوړی اچار د 2018 کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي هیله ده چې خوند درکړي نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر دراورو
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمبر زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې همکار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
او په تیر کال کې د نیوزیلند هیواد د نظامی درندو مرستو له خبرم خبر شي. در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي. و
اوس مو یو خوندی ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورې والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمرې غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شعر هم واورئ.
د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یو خوله ښکاري، د خپل مقصد لپاره لکه دیو سر غوندي داسې له لرې ښکاري، لکه دیو سر غوندي داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه د حکومت په تنه کته او پورته ښکاري، سم نصب شوي نه دي او کتنه کږه ده.
د چوروالۍ اعلامیه: درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینه د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول، نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تېروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. د ښار په منځ کې له پراته سینه لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای، نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګاره چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری، مسیج درته راغی، ته وګوره چې د چا دی.
هندی سندره غواړی نو 002 دایل کړئ، او که عربي غواړی نو 005، او که غربي غواړی 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکی کاکانه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکی کا
کا، دا خو یې کلک میکا. ورکه دې شي دا شبکه.
ولی
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه نه غم کلکا.
دا خو دې کلک میکا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کړئ، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږئ.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف، لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډټ دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و، او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لیږینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.